اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه تر لسو یولس بجو دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د جمهور ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په د زمري ریاست پر تېشتمه نه پیلېږي. افغان حکومت په دې همدې ورځ د دغو تذکرو د ویش د پیل ژمنه کړې وه. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او زیانونه اړولي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه یې د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پاکې کړي. او د پاکستان پوځ وایي په قبلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریز وسلوال ووژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په د زمري ریاست په تویشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. دا خبره د ارګ د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وکړه.
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړو، ځینې جدي ستونزې چې هم د رئیس جمهور سره شریکې کړې او همدا پریکړه وشوله چې تر څو دغه ستونزې حل شوې نه وي توزیع دې نه شروع کیږي. نو د ښکېلو اړخونو لخوا چې د کورنۍ چارو وزارت دی، د مخابراتو وزارت دی، نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي، دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کیږي.
پرون د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي. اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پایل شي، خو ښاغلی کلیمزی وایي د ځینو تخنیکي او نورو ستونزو له کبله ښایي دغه بهیر اوس پایل نشي. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وویل پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات واوښتل. یوسفزی وویل چې په غنیخیلو کې یو سل اویا کورونه تخریب شوي او شپږ تنه یې وړي دي. د کندوز امنیتي مسولین وایي چې په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه یې د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پاک کړي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دولس وسلوال مخالفین وژل شوي هم دي. جنگلباغ زیاته کړه چې دغه عملیات لا هم روان دي. په هلمند کې د ملي اردو مسولین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سباندې دیش نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې په یو شمیر وسلوالو پرون په موسی کلا ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته په نښته کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریزي وسلوال وژلي دي. دغه حملې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماسپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې څلوېښت تروریستان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لبلې خوا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د هند د پوځ ویان ډګرمن منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه اوولس نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوه ملکیان هم وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډېری ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دومه ښارګوټي باندې د دولت پرونی حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړی ګڼل شوي دي. د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف مشر خالد خواجه دغه حملې عامه وژنه وبلله او ویل چې بې مجازات به نه پاتې کیږي. سوریه د بشری حقوقو د سار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي په دغه هوایي حملو کې 250 کسان ټپیان شوي هم دي. دغه سرون کې ډله وایي دولتي ځواکونو په دغه مارکیټ لس هوایي حملې کړې او ډېری وژل شوي کسان ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د سلر وشتو ساتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوې چې د دوی وسایط د هوان توغونکي ماشینګڼې او نور تجهیزات په نخښه شوې دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیس کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې یو تخنیکی قطعه په نخښه شوې چې د دې ډلې جنگي سنگرونه په ځایونه او نور پوځي وسایل په نخښه شوې دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې یو لس چوکۍ لمنځه وړي. د عبادی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډیږي. دې سره د بشري حقوقو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پرلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه ولاړل. د سیاسي او ټکنالوژي وزارت د لوړو زده کړو او ساينسي څېړنو له وزارت سره ګډ شو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ شو. د حکم لمخې د عراق د شروالۍ وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای شي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت به د کلتور له وزارت سره یو ځای شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د جمهوریت ریاست سرچینه باید چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمری ریاست پراتویشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د کلیزې په ورځ نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي موږ آماده اوسو بیا به تذکرې ویش پیلېږي.
په سرپل ولایت کې د ځینو کسانو لخوا د دوو تنو تر صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړه.
دوی دغه کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده. دوی لذت ته زره ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
افغان ځواکونو د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونه وارسوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د پولیو ضد واکسین له کمپاین سره مرسته کوي.
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېغو او مونږ به دا کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستاني مالونو بندیز لګیږي دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري ریاست پر 23مه پیل نه سي، خو جمهوري ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش د بهیر پر پیل ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې د ارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مغشوشوونکې بولي. تفصیل د منالی بشیر په راپور کې.
په ارګ کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اسرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکي برخې د بررسۍ لپاره ګمارل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د الکترونیکي تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکي ستونزې لا نه دي حل سوي.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ یوازې د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي، د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي، په یو بل مناسب وخت کې چې کله مشکلات حل شوي هغه ماده وشو بیا به تذکرې ویش پیلېږي.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه له څه ویلو پرته راغلی چې پرون په دې اړه په یو غونډه کې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګار یې وکړ چې د برېښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل شوی چې په دې غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د ټاکلو په باب هم خبرې وسوې، خو څرګنده سوه چې د دغې ورځې ډېر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرار احمد کریم زئی وایي نه پوهېږي ولې داسې ذهن مخشوشوونکې اعلامیه خپره سوې، ځکه چې د هغه په وینا په دې غونډه کې ولسمشر نه دی ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دې یا د تذکرې په ازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو له مخې د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمري له 28مې نیټې سره برابره ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکي پوهه لرونکي وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټولې تخنیکي ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکي ستونزو په اړه ښاغلی کریم زئی داسې وایي:
دا کوم زیرمتون چې دی، کومه ډیټا چې خوندي ساتل کیږي، ډیټابیسونه چې دي هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډېره اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغه چې د هیواد په کچه ارزښت لرونکي ډیټا او معلومات په دغه ډیټابیسونو کې خوندي کوو چې هغه انکریپشن نه لري، نو بله ورځ څوک کولی شي په اسانه په بدلون راولي.
د شاغلی کرمزی په وینا دوهمه ستونزه دا ده چې ټاکل سوی ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ له لارې به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د ده په وینا په ټولو ولسوالیو کې حد اقل 2G انټرنیټ هم نسته. یو بل حساسه مسأله په برېښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکي تذکرو د ویش اجازه ورکړي دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرار احمد کریمزی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکي ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شایي د ګټې پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریمزی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکه چې د افغان ټلیکام د فایبر له لارې سیمو ته رسول سوی اصلي سرچینه یې له پاکستانه ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زربنا سره نښلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوي تذکرو په ویش کې د پام وسي او پر دې کار دې بیړه نه کیږي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکي ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري اسد پر 28مه پیل نسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ځینې عام خلک د صحرایي محاکمو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دولت باید د دې ډول محاکمو مخه ونیسي. دا اندېښنې پر داسې مهال شول کیږي چې اوس په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د یوه فعال کتونکي لخوا په غلا تورن سوي وه په بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا وهل سوي دي. نور حال له کابله د ابراهیم ساپي په راپور کې:
په داسې حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت په سرپل ولایت کې په عام محضر کې د یو پلار او لور د وهلو په تور 15 کسان نیولي دي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک وایي افغان حکومت باید د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د بشري حقونو کمیسیون وایي افغانستان قانوني محکمې لري او هیڅوک باید د صحرایي محکمو لخوا مجازات نشي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د کابل د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې صحرایي محکمې د اسلامي اصولو خلاف وبللې او زیاته کړه چې دا ډول محکمې باید پر خلکو عملی نشي.
دوی د کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده، دوی د زړه زړه ونسي او د قانون منګول ته وسپاري. په علني جرسو کې د دوی دوسیې بلاسې لاندې ونیول شي ترڅو عام خلک دوی پوه شي چې غیر قانوني عمل کوي، د هغو سره د قانون غبرګون څنګه ده، ترڅو خلک د هغه واکونو نه چې دوی اصلا قانون نه لري د هغې نه استفاده ونه کړي.
په یو وروستۍ پیښه کې په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د یو فعال کتونکي لخوا په غلا تورن شول د یو شمېر کسانو لخوا په عام محضر کې په لرګیو او سوکانو سره ووهل شول. په ورته وخت کې یو شمېر عام خلک چې دا ویډیو یې لیدلې په غوسه شوي او وایي حکومت باید ژر تر ژره د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي.
او د دې مخنیوي لپاره یوازینۍ لار دا ده چې دولت حاکمیت او د قانون او د قانون تطبیق نه پارځي کې په جدي توګه سارنه وي.
په نظر مې مردوم مخصوص
دا وایي سما په نظر باید خلک په ملایانو او دی ډول کسانو باور ونه کړي. له دولت مې غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د دی ډول پیښو پر وړاندې اقدام وکړي او دا پیښي عاملین دی ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له بل لوري د هیواد دیني علما هم صحرایي محکمې د اسلامي اصولو خلاف بولي او وایي حکومت باید د دی ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د کابل ښار یو تن دیني عالم سراج الدین وایي چې فال قتل په اسلام کې جواز نه لري او د هغې مرتکبین باید ونیول شي.
فالبینی په اسلام کې هیڅ ثبوت نه لري، هیڅ دلیل نشته چې فالبینی په اسلام کې جایز نه دی، هیڅ گنجایش نه لري په اسلام کې. هغه مخه ونیول شي چې دغه ته یا توبه وباسي یا به دا کسان لس ونیول شي چې خلک گمراه نه کړي.
دا لومړی سل نه دی چې په هیواد کې صحرایي محکمې جوړیږي چې پکې خلکو ته سزا ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمیر سیمو کې ځینې کسان په صحرایي محکمو کې وهل او ټکول شوي دي. دا چې دولت به د دې ډول صحرایي محکمو مخه کله ونیسي راتلونکی به یې ځواب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت څېړو. په پیل کې ورزو د افغانستان شمال ته په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستیو جزئیاتو په اړه د اجمل آریان راپور اورو.
د کندز د امنی قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوی دي، همدارنګ دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانآباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوی دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوی دي، همدارنګ وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوی دي. او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
ممنون دل چې د کندز ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ځینې کلي له هغوی څخه نیول سوي دي. بلخوا د ختیځې سیمې جهادي شورا خبرداری ورکړ که افغان دولت د اوسنیو امنیتي ستونزو مسله اواره نه کړي، نو دوی مجبور دي چې د وسلوالو پر ضد خپله مبارزه پیل کړي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجي حضرت علي د یک شمې پورز د جهادي مشرانو غونډه را بللې وه او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. نوموړي وویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځ سیمه کې په سلګونو خلک وژلي او تر 200 اویا تنو پورې اوس هم ورسره بندیان دي.
هر رڼا پورز باندې په دې درې سرور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نظر همدغه شینوار او خوغاړی چاپیریال خلک یا د همدې مشرقي خلک بدل شوي دي او دوه سوه اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیا دي هغې په نوبت نوبت سره دغسې لکه چې بله ورځ تاسو ولیدل چې په مونږ والوزه او همداسې بهالوزئ.
نوموړي وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمو کې اوج ته رسېدلي، خو امنیتي ځواکونه په خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې عملیات کوي. ده وویل حکومت ته یې د لنډې مودې وخت ورکړی، که چیرې د امنیتي ستونزو په هوارولو کې پاتې راغی نو دوی به خپله د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي.
که چېرته موږ ټول ولس باندې غږ وکړو، دښمن ته دښمن وویلې، هر پوهېده که امنیت یې وساته ساتلی به یې، که نه ساتلې تاسو دا فکر مه کوئ چې دغه شټ کې دې خبره وکړله او بیا به شاته ځي. په خدای چې نن شپه زما سره داسې پروګرام و او اوس هم تاسو ته غږ کوم چې دغه خوار به درې ورځې بند وي، دې جایه به موټر کرو پر هم ته ځو او تر څو چې حکومت یا استفان نه کړې یا یې د خلکو عزت نه وي ساتلې.
بلخوا د غونډې ګډونوالو هم په خپلو خبرو کې وویل چې نور د دوی حوصله تنګه شوې ده او د وسلوالو پر ضد مبارزې ته تیار دي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر سلګونو تنو ته رسېده، د غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واډ ته راووتل او د پاکستان او دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ دغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې جنګېږي د پاکستان استخباراتي کړیو په اشاره فعالیت کوي او په خبره یې افغانان نور د دوی د ظلم زغم نه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبو جو وروسته اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پروګرام تطبیق کړي. د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې د څه باندې $2,00,000 په ارزښت یو تړون لاسلیک سو. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته رادانګي. دا ځل دوی بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي تر څو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د $2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پولیو یا ګوزن پیښې په کې لیدل سوي وي. په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وای دا چې خلک له خپلو لوبغاړو سره مینه لري، نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي.
It is this partnership which we believe can make sure
دا زمون ګډه همکاري د چماشومانو ته د پولیو له ناروغي څخه د مخنیوي ډاډ ورکوي. د یاد ناروغي مخنیوي جدي او دوامدار هڅو ته اړتیا لري. خوخ یو چې لداس یو ټیم سره مونږ د پولیو لمنځولو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابت کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه
کړي.
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څخه یو اونۍ تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی ده. یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړي په وسیله 90% پاتې ماشومانو ته هم دا واکسین ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې په افغانستان کې د دې وایرس له منځه وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دی. د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي د لمنځړلو لپاره هڅې وکړي.
خوشبختانه زمونږ لوبډله زمونږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوی لاړ شوی. دا زمونږ اجتماعي مسؤلیت دی. دا غو کوو همداشان مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو. مونږ به نه درېغو او مونږ به دا کوو.
د کرکټ له لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي اوس د دې تمه هم کیږي چې په ټولنیزو برخو کې خلکو ته خدمت وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرف وایي هیله یې دا ده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګوزن له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فراه، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګوزن پېښې ډېرې پکې لیدل کیږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو وچول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
ممنودل چې د کرکټ لوبغاړي د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په کمپاین کې برخه اخلي او 8 میلیونه افغان ماشومان به د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. کرکټ بورډ وایي له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په هڅو کې هم همکاري کوي. په وروستیو کې راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې د نشهیانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی وایي چې د مخدره موادو کښت، قاچاق او ګټه اخیستنه د دې هیواد لپاره په یو ملي ناورین بدله شوې او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. میرمن غنی پرون د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول د پراختیا او عمومي ملاتړ غونډې ته ویل چې رسنۍ د عامه پوهاوي په برخه کې مهمه ونډه لري. تفصیل د ناجیه سپی په راپور کې.
سره له دې چې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو څو کلونو کې په میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم د ستونزه د یو ملي ناورین په توګه یادیږي. دا ځل د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن غنی د یک شنبې په ورځ د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول او پراختیا او ملاتړ عمومي ناستې ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې به چوپتیا غوره نه کړي.
امروز در افغانستان زر قاچاق
نن ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، قاچاق او کار اخیستل په خواشینۍ سره چې په یو ملي ناورین بدل شوی چې د دې د مخنیوي لپاره ملي بسیج ته اړتیا ده. نو زه هیله مند یم چې ټول خلک په دې لاره کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
میرمن غنی همدارنګه وویل چې له مخدره موادو څخه ګټه اخیستنه د مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل کیږي او رسنۍ باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د دې ستونزې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د پوهنې، حج او اوقاف او اطلاعات او کلتور وزارتونو چارواکو هم ګډون کړی و او ډاډ یې ورکړ چې خلکو ته به د عامه پوهاوي له لارې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروونکو شمیر له 3 میلیونه اوړي. له دې وړاندې هم یو شمېر هڅې شوي، خو یو انتقاد دا ده چې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي ټینګار کوي چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د رسنیو ملاتړ ته اړتیا ده. میرمن عظیمي د فقر او ناامنۍ تر څنګ د مخدره موادو له زیانونو د خلکو بېخبري د مخدره موادو د شمېر د زیاتېدو مهم عوامل یادوي.
همکاری رسانه ها در ابعاد مختلف
د رسنیو همکاری په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کولای شي چې په دې اړه جوړ شو پروګرامونو ته قوت ورکړي. موږ په دې باور یو چې په ملي او سیمه ییزه کچه د رسنیو له پریکنده ملاتړ پرته به موږ خپل ټاکلي هدف ته ونه رسیږو.
خو د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې بیا انتقاد کوي چې حکومت تر اوسه په دې برخه کې یو مشخصه پالیسي نه لري او خبرې لاند راپورونو د جوړولو پر مهال له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. نه یې په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د خلکو ملاتړ او پیوستون ته اړتیا ده او حکومت باید له خلکو سره د همغږۍ له لارې دې ستونزې ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه بیلابیل راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونی کې برخه اخیستلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر اشرف غنی غواړم چې څومره ژر چې کیږي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر دی پیل کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي موږ په خپلو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې غواړو. معلم جان خیرخوا له خوست لیکلي د افغان حکومت نه هیله کیږي چې له پاکستان څخه د بې کیفیته درملو د واردولو بندیز نور هم قوي کړي ځکه چې دغه دواګانې زموږ د هیوادوالو روغتیا او هم اقتصاد ته زیان رسوي. نورستان نه مولوي رفیع الله حیدر لیکلي د اوسنیو چارواکو د صادقانه فعالیتونو په وجه په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اوریدونکي د دې امن د دوام لپاره دعا کړې ده. قاری محمد مدني لیکلي د حکومت له مشرانو څخه هیله کیږي چې په حکومت کې دننه د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو مخه ونیسي ځکه چې دغه خلک داعش او طالبانو ته هم د فعالیت زمینه برابروي. او بختیار له زابله لیکلي له ګرانو ملګرو دغه راز افغانانو څخه هیله کیږي چې باید یو بل ته د یووالي لاسونه سره ورکړي. لس نیمه بجې سپې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو. خو اوس له ناجیه صفینه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زبرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري اسد په 28مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو په ورځ نه پیلېږي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درنه مالي او ځاني تلفات اوښتي. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څه باندې 10 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریز وسلوال وژل دي. د کشمیر په لنجمانه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو له مخې د کابینې 11 چوکۍ له منځه وړې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناغښتونکو ترمنځ نشته سوي ده. په کاز کې یو هوټل چې ډیره وخت تش ولاړ وو اوس د هغو پناغښتونکو ځای دی چې د خپل هیوادونو څخه د جنگ لکبله ورغلی دي. دغه خلک ډیری له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسیدلي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسیدلی پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریې وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناغښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناغښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل شوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات شوې. میرزا خان له هغو افغان پناغښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاز په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
راغله د ایران ویزه مزانو تاسو ته راغلو. ایران ته چې شپې ایران کې د ایران څخه مارکا ته راغلو. ماکو پر مارس باندې
پاکوب مات کی یوش پہ حال تو داغ دا بیا حرکت میں ہوتا ہے چرے سے پر کردستان پر مرد بند ترکی اگر بیا پر مین بندی تکان ویس وی خو چار بار موٹر داغ کے ونہ در دے نو راغلو پہ خور پہ دا ترکی چو وی اخلی دا سن سخے اتو ویش ساعت تا چار بار پر مین گفی ادر ایو وکڑا پر غرو بندی نو آگا چی راغلو بی خود پشوولی لے نکان دا طول ہے لکانش نس دیر پہ عذاب سا راغلو ترکی تا دا اختار پہ آوالش پہ ترکی تا ورسید لو آگا نو بیت ترکی کی پاتو تو اوس پر اوس حرکت وکا راغلو دلتا پر دیر مرد بندی نو کشتی منتا واخستل دا اوو کاسا پر اوی کشتی کیو حرکت مکا چلوش تکی پر اوبو کیو نو ورسیدو دلتا ورسیدو نو دلتا امراغلو دلتا من سخچوک پختن مکی
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناهغښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناهغښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼو چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د بخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لاژوندی دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري. په سر مقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سر مقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو، خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پښو ودرول. چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یوه ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سر مقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم و. سر مقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سر مقاله کې راغلي پخوا داسې انګېرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي، خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې یې له خلکو اخیستې دي. د ورځپاڼې په باور اوس ټولې هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بې پیلوټه الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حملې کوي. د ورځپاڼې په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وجل سو شمیر یو شتنه ته پورته شوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل ښولی او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر یو ویشته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې ته درمل نه لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي برید کړ په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر ډیری د ځانمرګې برید په اړه سخت خبرګون ښودلی او صدر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر ډیری د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزې کړې. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر ډیری د ځانمرګې برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق منینا د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللی وه او هغه د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستۍ کې تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعدې شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خپریږي. سر کې هم راځو رپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. یو راپور ته له بهرنیو سیالیو نه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په دوام دا ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا له دریم دور شپږبال سنوکر لوبو څخه تل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیواد ته راوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتل ولي وګټله.
در بخش تیمی دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم
په تیمی سطحه افغانستان له پاکستان سره په فاینل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدی او رئیس سینزای وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړي. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټل. دا سیالۍ د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشوه چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدی، رئیس سینزایی، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه ښه ریکارډونه لري. اخو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکی زړور اکبري ازادي راډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دا افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته که مسابقات کوي که هر څوک یې کوي، که احمدی کوي، محمودی کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
ښاغلی اکبری وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټنډرډونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کېږي چې د بدني روزنې ریاست المپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړي دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی، په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد پنځو کالونو د افغانستان الف لوبډله جوړه شول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سریلانکا هیواد. هلته د سریلانکا د کرکټ بورډ د پرمختیایي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي، څلور ورځنۍ سیالي یا پوډي چې ورته وایي، هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په الف لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی، هغه دواړې سیالي په خپل نامه باندې، یعنی په خپله ګټه تمامه کړلې. دا یو ښه کامیابي وه په دې وجه باندې چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل کې هم لار نه ده پیدا کړې یا د نولس کلونو ملي لوبډل نه ورغلي، یعنی په مجموع کې یو ځوانه لوبډله ده او دستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کوم لوبې شته په نړیوال سطح کې څنګه؟
بالکل، یو خبره وبله ده هم درته وکم، څنګه چې هغه څلور ورځنۍ سیالي تیرې سولې، بیا موږ څلور یو ورځنۍ سیالي لري پنځو سوارې د چپاغه کې دوی د سراسري د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي. د سریلانکا د پرمختیایي چارو د لوبډلې نه، نو یو ښه خبره ده، د کرکټ مینوال ته د ډیر تقریبا دوه کاله کېږي چې نورعلي زدران د ټپي وو، یعنی زخمی وو، د خپل زخمونو د کبل نه ډیر زورې دی، وس الحمدلله جوړ شوی دی، پټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې اوس هم د الف لوبډلې سره یو ځای دی. ډیر ښه پرفارمنس یې کړی، ورسره همداسې بل تکړه نوی ځوان نجیب الله زدران چې سلیزه یې وواله په پورډي کې، نو دا یو ښه خبره ده. او استاد چې د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم انشاءالله تیارې نیسي یو میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لار اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې. هغه د زیمبابوې هیواد ته به سفر کوي چې هلته بارلینډ، افغانستان او زیمبابوې درېیم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې به کیږي، او بیا به یو میاشت نه وروسته د زیمبابوې هیواد موږ دوبۍ یا امارات ته را دعوت کوو چې هغه کوربتوب به موږ په غاړه ولرو. د لومړي ځل دپاره داسې یو غټې سیالي، یعنی په هغه کې څلور یو ورځنۍ سیالي دي، دوه شل ورځې سیالي دي، د یو پل ممبر سره، یعنی هغه هیواد سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، دغه سره موږ سیالي ډګر ته ځو. نو انشاءالله اولادې زه امیدواره یم چې دا هر څه چې کیږي یا کومې سیالي چې په لار لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندوستان کې د سره کیږي دغه د پاره یو شامه دګی ده.
افغان کرکټ بورډ بیلا بیل قراردادونه کړي، لږه ډلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی. آیا لوبغاړي هم لدې قراردادونه ګټه اخلي که څنګه؟
بالکل، په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه ده چې هر افغان هر ماشوم دي ته ضرورت لري. په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ اداره یا د کرکټ ملي اتلان د ډیر نیک شهرت له دوی برخمن دي، که دوی چیرته کلو بانډو ته ځي او د خپلو هیوادوالو د بچیانو په خولو کې دغه د واکسین څاڅکی اچوي، نو دا به ډیر یو ښه نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی. افتخاري دغه کار کوي، د لوبغاړي هم مستحق د دې دي چې کله موږ دغسې یو قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکړو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شی به ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اسمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اسمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام. په خوانی حکومت دیار لسکاله یوازې په وادو باندې تیر کړل، خو نوی حکومت بیا ښه دی. د کمپاین په وخت له وادو پرته بیا د هیڅ کار وعده هم نه ده کړې، لکه چې هغه د وادو کولو توان هم نه لري او یا به وعدې کول د پخواني حکومت کار بولي. ریښتیا یې ویلي دي چې وایي له خوړلو یې تمه ښه ده، خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه. د خپرونې په پیل کې مو له موین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په هکله مرکه درته کړې ده. موین صاحب نوی مقرر شوی دی چې خبر شئ د هیواد د ترقۍ لپاره یې څه فعالیتونه پیل کړي دي.
تبر گل کولنګ صاحب، کداره ته وای چې لمقرری تر وسه دی کوم کوم کارونه کړی دي، نو مهرباني بموي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ته او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله من یم چې ټول به د عافیت جامع اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي.
مهرباني.
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هره ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم.
ډیر ښه، مهرباني.
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوي او رد و بد راته ولیکل، خو کرا کرا دوی هم ستړي شول. بیا مې یوټیوب ته هم مخ ور واړوه. نو لامغ رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصوم، ګورم چې ملګرو او د ملګرو مې سره ترکلي دي. که یې کنسل او رد و بد لیکلي وو نو یو سوړ او سلی وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم، دا خواخوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم.
ښه.
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي. ډوډۍ وخورم خو ډوډۍ مې یو وخت هم یوازې نه ده خوړلې، خامخا یو څو تنه دوستان او اشنایان ځان را رسوي.
خدای دې دغو ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي.
رښتیا وایي، خو زه یې مسې نه پرېږدم. کله یې چې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یو نوم له نور شهرت سره په فیسبوک لیکم چې ښاغلی معاون تبرګل کولنګ نن پلانای خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه.
نو هغوی بیا خفه کیږي نه؟
نه، خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی.
رښتیا، د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ؟
فیسبوک د موږ غوندې زیاتره چارواکو لپاره آبی حیات دی، ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پیژندلي. خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پیژني او که مصفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا راځاروي. له دې امله فیسبوک ډیر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼې جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي، تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي.
ډیر ښه. پرته له فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ کنه؟
متاسفانه چې نه، ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه ده رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي.
والے
زکچی
دی وسنه شاعرانو په دنیا کې لاوسم درې شان ژوند کوي،
چلم، مانګای او ګودار.
د چارواکیو درې کارونه خزده دي:
ځان ستایل، ځان مړول او ځان ساتل.
نوی وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېرې تکراروي:
پلان جوړوم، پلان به جوړ کړم او د پلان له مخې به کار کوم.
قدرت ته رسیدو درې لنډې لارې دي:
چاپلوسی، خپلوالی او چالاکی.
په مړو ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري:
غټان یې ویني، واړه د غټانو ګمان ورباندې کوي او له غټانو سره د ستړي مشي او چاپلوسۍ چانس ورته برابرېږي.
فیسبوک درې ډوله کسان ډېر کاروي:
پوچکولي، قدرت رسیدلی او قدرت د ځان رسولو شوقیان. اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو. وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډیر په اشپزخانه کې لیدل کیږي، چې دا والی
دا موین صاحب چیرته دی؟
صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی.
آخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي.
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کینی کینی مخورې، موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ولاړې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
عزیز صاحب ته دلته
درته سودا مشوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ بله اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که د په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لکه مام پی فوکا
زا سیب مو پسی گرزا.
اوس منو سودا سو خام خواب ای راتا وای.
سیب چی ریستی در تا وایم نو لموینیت مخ که اشپز بوم، او دیر وقت می اشپزی کرده دا، لهمدی عمال می اشپزی او اشپزخانه خیسی.
گوره موینی باید پا خپل دفتر کی ووسی، بیای وقت ویتا کارون اندر تا پرات دی، باید آغام خلاص کری. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې هم دومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
دا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
ازادي راډیو لوونه تر وو